آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچاری. بغزنی که پلسکونو چاپی خبرونی بندی شوی
خواب ده جغن ناور لون کندو داس نور مجلی پا غزنی که چاپی دی
زوانان بخوال رسنیو که پیر محمد کاروان ستی
غریب تایر یما یو ملنگ یما ما سر ایمین گلی دا
ده شیر پانمی ده شاعر تایر زلان نظر خیستی
ده وقت پا بدلون سرا ده انسان احساسات هم مستر بدلیگی او چه احساساتی بدلیگی پا عاطفی ترونونو که بدلون رازی
لشاعر او سندرغاری آسیا مهرابی سرشخی دلیم
زوارم چی سندری ادبیات تا جوری کم سندری طولینی تا جوری کم سندری شود تا جوری کم
در نورستان پا برگ مطال و لسوالی که مو یوی چینه تا ورولو
اول چی ننو زیمون تو با فکر که جوش و بودا ننو تون طول دا سوچی وقت دا با طول تو که دلی
نور مطالب حمله رو کتر پای را سرو یوش میر ځوانانو په خواله رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خبرونه کې له ښاغلي کاروان سره شغېدلی یم چې دی څه احساس کوي، خو مخکې تر دې چې د ښاغلي کاروان څرګندونې در سره شریکې کړم غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسګونو مجلې او اونیزې چاپېدې، نن سبا یو نیمه خپریږي. له لویه سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چارې له تیر نږدې یو کال راهیسې ټکنۍ شوي دي چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بل یې له هېواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزني کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چارې څرنګه ګډې وډې شوي دي.
شل کلنه امیده د ږغ په نوم دوې میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. دې د ږغ مجلې تر څنګ له غزني څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
پخوا به د ږغ ناور لون کنډو داسې نور مجلې په غزني کې چاپېدې، چاپېدې خو اوس هغه ټولې بندې سوې دي، نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدې هغه ټولې ما لوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په غزني کې د لونګ، ناور، ولوله، کنډو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې تر څنګ لسګونه رسالې، مجلې، جریدې، اونیزې او ورځپاڼې پیل او له څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزني کې کلیوال ادبي ملګرو ټولنې چاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه هم په غزني کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیفه دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بله دا چې چاپي رسنۍ په ډېره مواردو کې د مالي سقوط سره مخ کیږي، د هغو سپورټ او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علته کېږي چې د چاپي رسنۍ د سقوط باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغې مینوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلوونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا چې د لیکوالانو ترمنځ ناسالمې سیالۍ دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کړي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول، د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا مهم درې مهم لاملونه وو.
خو ځینې نور کسان بیا د کابل او ځینو نورو ولایتونو په پرتله په غزني کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلې چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیا د دې تر څنګ د دې چاپي رسنیو ناسم کیفیت هم د بندېدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپه وروسته په خلکو د مجلو ویړیا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګی پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خپرېدونکو دغه رسالو مجلو جریدو غونیزو او ورځپاڼو کې به سیاسي ادبي کلتوري اسلامي ټولنیز او هر اړخیزې لیکنې او معلومات خپرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي
هم کرا کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په فیسبوک او خواله رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 10مه د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خپرې کړي. په افغانستان کې عادتاً په ژوند لږ لیکوال ستایو. له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
دغه سې ځوانان یا دغه سې زما د شعر یا زما د لفظونو لوستونکي که خوند دي کورونه دي چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلې دي، دا ما د پاره د اطمینان یو څه سکون او اطمینان راکوي او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما زړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یو خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویر خبره هغه پکې دا ده چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه قافله دغه بهیر داسې تجسم کوم، مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېرې لوی لوی ګرګې ما ته ښکاري. مخکې ما نه لوی لوی ګرګې دي په ما، لوی لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن، په زړه کې، په روح کې جوړېږي. او دغه اوس معاصر کې هم دغه سلوی لوی خلک شته، یعنی دا دوه ډوله انګیرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر قطار سرخیله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو د زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د پاره یو ورځ ټاکلې ده، نو دې کوم بیا سړی څه نشي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده. او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوی لیکوال ادونیس هغه یوه خبره کړې وه دوه کاله مخکې، د هغه د نوي کلنۍ کلیزه وه. بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډیرو مشهورو پیژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول. نو دا چې ور واستول، وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو رادیو له د سره مرکه کوله او له دې پښتنه وکړه چې ته څه احساس کوي چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلی یې. د په نوي کلنۍ کې دا خبره ورته وکړه، وای زما کار را درون کو، ځکه زه په باد له دې مجبور یم چې نورم بهتره کارونه وکم. څرنګه دغسې یو احساس هم تاسو ته نه دی پیدا شوی؟
او دا دا ډیره لوی خبره ده. دا معنا لري لکه یو لوبغاړی چې لوبه کوي، چې دا ډیر خلک او هغه خلک چې په لوبه کويږي هغه ورته متوجي شي، کېدای شي دا د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت ته راشي. او دا احتیاط د هنر لپاره او د هر اصطلاح باندې د هیجاني لوبو لپاره مضر ده او د هنر لپاره مضر ده. خو زه به دومره بیا چا خبره تاني چل به ورسره وکم چې وبه وایم چې داسې ما سره دوی مینه کړې ده، زه غریب شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره مینه کړې ده، نو ځان به ډېر داسې احتیاط به ځان نه تسلیموم، همدغسې مستانه به روان شم. کنه دغه یعنې ډېره لویه خبره ده، ځکه چې هغه د ټاګور، رابیندرناث ټاګور چې د نوبل جایزه اخیستې وه، هغه هم دا خبره کړې وه چې دا وایي زما کار زه اوس 1950 ته چې کمې کوم، نو په هغه باندې به زه ډېر ویرېږم چې دا به و منلی شي که به نه منلی شي. یعنې دغه واقع هم دغه احساس شته دی، ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه، نو زه به څه توره وکړمه.
ستاسو شاعري ولې افغان ځوانان جذب کړي دي؟ علت یې تاسو خپله په څه کې ګورئ؟
هغه ورځ ما یو ملګری دی د سترنوم کوي ګلبهار نومېږي د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې. هغه وایي چې دا شعر دی وایي فیسبوک کې راشي یا چېرته راشي وایي بېخي وایي ما سره ذهن کې یو کمپوز هم پیدا شي وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایي وایي دومره کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی. خو ډېر ځوانانو نه مې دا اورېدلې ده. خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الله ډېر ښکلی غږ دی دای بلبلی غږ دی دای نه هر چا ته موږ وایو. همدغسې دا ماته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستا نو واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي. یعنی زما په دې باندې سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ما ته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی. خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي. هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړوم خو یو څه خو به واقعن رښتیا هم وایي. او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بله کنه یو ظالم نقاد وي دغه همیشه د تا مثال تا پسې څراغ اخیستی وي دیوای اخیستی وي چې دا لفظ دې ښه نه دی مثال دا خیال دې ښه نه دی او دلته د آهنګ خراب دی دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی. یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې وبله په روح کې بوله ذهن کې بوله دا را سره ملګری دی سوري غونډې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شیبه کې خو کیف خوند ترې واخلم خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقعا د ذوق څښتن دی آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به اوس رنګوي که نه په همدې ششو پنج کې وم په دې ویره کې وم بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرکم راته پیدا شي خو ډېره دغه ویره را سره وي. یعنی خپله داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15
د شعر په اړه لدا څه سره شخیدلیم چې شاوخوا 15 کال کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل نقد یې وړاندې کړل بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي. هلته هم شعر لیکي او یو نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعرې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتما هغه د عمر تقاضا داسي چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي. نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې کابو 15 کال وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده لیکن د شعر په برخه کې د هنر په برخه کې دا خبره هم کیږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي شعرونه مول لوستي وي دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي.
دقیقا تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل چون شاعري خپل ساينس نه ده بلکې دا د احساساتو ساينس ده خو دغه نتیجې ته انسان رسیږي. دغه احساسات چې بدلیږي دا په شان نور عوامل لري. هغه کتاب دی یو شعر بل لوستل دی د یو شاعر سره ناسته ده د یو کیسې لوستل دی د یو سیریال لیدل دی دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي هغه ته لار ورخی ورخ ورته خی او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي. نو د پوهې د شیر د لوستلو د زدکړو دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي. د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شیر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي، هغه په دې معنا ده چې هغه به لوست کوي. که د سمی دغه یو تجربه په شعر کې هغلته به پدې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دی نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډېر متوجه اوسي. نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې دی هغه دخیل نه دی، بلکې مختلف عوامل د دې سبب کېږي. د دې قبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې، یعنی هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم عام چې هنر سره دغه چې هغه پراخه نظر ولري تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه دته، او هغه څه چې ده باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنګ بیا ورکړي او هغه بیرته شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې.
ځلان صاحب، هغه هنرمند سی هرڅ پکې زیاتی شي، هغه هنرمند سی سیالي ته مخه کوي، هغه هنرمند سی له نورو سره ځان مقایسه کوي. د لیکلو په وخت د ناقدانو په وینا د هنر د تخلیق په وخت کې هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري هغه کمزوري کیږي او حتی شکیږي. په دې برخه کې څه وایي؟
شاید دغه تجربه متفاوتی وي. مونږ ډیر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغه د ژوند په لومړۍ برخه کې ډیر کامیاب نه وو، ول وروسته وروسته د هغه شاعري نهایت ډیر لوړې کچې ته پورته شوه. بل خبره دا ده چې اکثره مونږ دغه رقم ته کله پریکړو، یعنی مونږ هیڅ کله د یو مشر شاعر نه دا نه دی اوریدلی چې هغه دی وایي چې زما شعر خراب شوی، بلکې دا پریکړې مونږ یعنی دا غې نه وروسته کوم نسل چې هغه یې کوو. د دې معنا دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربې ته نه دی رسیدلی، هغه مقام ته د شاعر نه دی رسیدلی چې په کوم محال کې هغه شاعري کوي یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعري کوي. تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هیسې چې دی هغه ډیر هغه کسان ډیر خوښي چې عمر زیاتی. د دې علت دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیرو مرحلتونه دا پکې ډیر زیات دي. د دې قبله د هغې اکثریت لوستونکي چې دي هغه د کهنساله یعنی د تیرو عمر خلک دي. د حمزه بابا د وروستیو شعرونو په اړه ډیر کره کتونکي دا وایي چې هغه نه د عرفان خواته ډیر تمایل پیدا شوی دی، ملت پالنه پکې ډیره برسیره نه شوی، او هغه تخیل او هغه نزدکیلي او هغه مضمون آفرینی چې د سره په ځوانۍ کې و هغه ورسره ده. خو زه دا وایم چې د هغې وخت تجربه د څه وه، شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغې عمر ته لاړ شي همداسې یو تمایل، ځکه چې ستا کله نور تمایلات کم شي دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه سیان چې دي هغه زیاتی راپیدا کیږي او غلبه په یو انسان کوي.
نو طبیعي خبره ده، یعنی مطلب دا ده چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي، لوړې ژورې لري، لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تیرېدو سره لیکوالي پخیږي، لیکن هغه عاطفي اړخ د احساس اړخ هغه اړخ ممکن ټکنی شي.
زه فکر کوم هغه به یو بل رنګ خپلوي. تاسو وګورئ یو سپین ږیری انسان یا یو سپین سرې ښځه د عمر په پخېدو څه ډول احساسات لري. د هنرونه یو ګټه چې لري دا ده چې هغه باید د خپلو لوستونکو د خپل ملت لپاره هغه که د هرې کچې وي، مثال که ځوانان وي، تنکي ځوانان وي، که پاخه عمر والی چې مسؤلیتونو سره مخ کیږي، او بیا که په عمر تیریږي هغې ته نور مسؤلیتونه راجع کیږي. نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. که مونږ چیرته په خپلو هنرونو او ادبیاتو کې مثلا د تیر عمر تجربې ونه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه وروسته په یو انسان راځي د هغې تجربې په هنرونو کې مونږ سره نه وي، مونږ به څنګه د دغه تجربو سره آشنا کیږو؟ زه فکر کوم چې هلته هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلای. نو په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا داسې شیان دي سړیږي خو مړیږي نه بلکې بدلیږي، رنگ بدلی، شکل بدلی، خپله بڼه بدلی، او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي.
له طاهر ځلان څخه په مننې د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو. د میرمن ادبی بهیر د یوې غړې رالېږلې شعر در سره شریکوم. شاعری مینی دا شعر له کابل راستولی.
تمی وینا پرا گو کے تمی مینا زالو کے ٹول وجود ملتا جوڑتا ہے تمہیں ہر ذائق پہ یادوں کے ٹول وجود ملتا جوڑتا ہے تمہیں ہر ذائق پہ یادوں کے اس طرح کی تاتا تو رہا ماں نام میں جوڑ کے سرو جامو کے رانت للی چی سفر تا شاتا گورا بیا پتلو کے تارا تلو سارا اختر شی بیا چی نئی اختروں کے تارتلو سارا اختر شی بیا چی نئی اختروں کی زبا سنگ بیان کرم زبا سنگ بیان کرم زما ہل آسمانوں کی تصویروں نہ دیکھ کلو مچتن تصویروں نہ دیکھ کلو مچتن پل زر گئے ورتا تشو مچتن ستا یادونه می دهیلو پرا گو کی ستا یادونه می دهیلو پرا گو کی ورتا اوخ کی می تو یو ما چتنه
دروغی مجلې د دیونی د کتاب پانی اړو د صوفی نړی ناول د ناروې نام تولیکوال جوستن گارډر لیکلې دی. گارډر دا ناول په ناروېشي ژبه ولیکه، بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډېرو ژبو وژباړل شو. دا ناول وشمې وردک او شفیقه میرزي پښتو ته ژباړلی دی. صوفي نړۍ ناول په پښتو ژبه له ننه نږدې څلور کاله مخکې په کابل کې چاپ شو. د دې ناول لیکوال ښاغلی گارډر نور ناولونه هم لري، لنډې کیسې هم خپرې شوې دي او د ماشومانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي. د ده تر ټولو مشهور اثر همدا صوفي نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی. دا کتاب په 1991 کې لومړی ځل چاپ شو. د گارډر د کیسه لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي. ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې گارډر په خپلو ډېرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسه لیکي، داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې معنا چې د چاپېریال او شاوخوا له اغېزو پاک بنیاد هم دی نړۍ ته په څه ډول ګوري. د صوفي نړۍ ناول مروا ځلاند چې په خپله هم لیکل کوي لوستی دی. لومړی به له دې څخه د دې ناول کیسه په لنډو واورو، بیا به دې ته هم غوږ شو چې دا ناول یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دې ناول اصلي کرکټر د صوفي په نوم یو 15 کلن نجلۍ ده. د دې نجلۍ ذهن له بېلابېلو فلسفي پوښتنو ډک دی. دې ته یوه ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوي دي: ته څوک یې؟ دا نه پوهېږي. زه څوک یم؟ کائنات ولې پیدا شوي او نړۍ څرنګه رامنځته شوې؟ صوفي نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي، خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره اشنا کېږي. دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي. د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه رااخلي. لوستونکي په ډېر څه پوهوي، دو فکر ته یې اړ باسي.
اوس په دا له مروه ځلان څخه واورو چې د صوفي نړۍ ناول یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښېږي او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای، خپله نړۍ وپیژني او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرې نه ږدي. خو دا ټول د فلسفې په وسیله زده کولای شو. استاد غزنپر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ که ووایم، صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. احمد شیبریم په آزادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم نړی دم زمي د هیلو په ایرو کې سوځ دم نړی دم نرات ډاډا چا وهلا نشم سیوري پچا دنيستي جوړ سپیر دیوال وم شړ دم نړی دم ټوپک د بل اوږه د ورور می د مور پنرش بخ بولو وینو کی بخ بلا لم بيدم نړیدم زما د زاد دور
د سما سات پونم د سندره داسي مهربي ده. د دې په وینا د شزینا افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تربندي سروسته په تیر نشتې وکال کې ویل شوې ده. د سما سات په سندره کې اغلی مهربي د دریو شاعرانو مهرتاج زمزمه نیازی او مریم صافی شعرونه یوځای کړی دي. له دوی په واورو چې ولې د ښځینه شاعرانو شعرونه دوی د دې سندرې لپاره انتخاب کړی دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپل سندرې شروع هم کړې، په دغه خاطر مې شروع کړې چې ما دغه کموالی لیدی په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې چې مزمور شزینه په اصطلاح خوا ډیره تشوه، یعنی ادبیاتو کې په دا وروستیو کلو کې که مثلا یو مثال وړاندې کړو، پروین ملال د یو څه سابقه لري او د هغې مخکې فکر کوم یو دوې شاعرانې ولې چې تر هغې نوکې یعنی مشرانې دي، یعنی هغه په شاعري کې سابقه لري، نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډیر شاعرانې وپېژندلې او دغې شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړې ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر راواخم، هغه هغه راژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم، برعکس د دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړي. یعنی دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د شوځو برخه وه چې ما مخکې ویل هغه ته شوه.
یعنی تاسو یوازې د دې لخاطر دا شعرونه انتخاب کړي دي چې دا انجونو شوځو ویلي دي، او کنه دا شعرونه مو خوښ سوي دي دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه دواړه. واضح خبره ده چې کله چې یو شعر دی خوښ نسي سړی هغه اصلا ویلی نسي، ځکه هغه هغه یو دنن احساس چې سړی په یو شعر کې ننوځي او هغه محسوسوي، هغه احساس بیا څوک نسي راایستلی. واضح خبره ده چې دا شعرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي، او بیا مې هغه کمپوز کړي دي، بیا مې هغه په سندره کې راوستلي، او پر هغه مې ډېر کار کړی دی. دواړه اړخونه اصلا ما په نظر کې نیولي دي.
ستاسو یو سندره د لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
کلو کلو بخیجی زما لشید د شهیدو د کلونو فریادونا کوچی شبا د پښتو وی زبا یما هی بن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبا یما هی بن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبا یما Thank you.
کی بلا فخر کی پگور کی اومین لیکل دبدو صفتنا دهرمان پلم بو اسوم تیتن.
ددی سندری شیر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شیر مو خوشیدو او ک د موسیقي اړخ ته مو هم په دې کې پام کړی؟
د لایک صاحب شیرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوبه ډېره یو خاصه علاقه درلودله د هغه د ادبي شخصیت سره. په اصطلاح د ادبیاتو کې چې د مثلا په پښتو او په فارسي دواړو ژبو کې د ډېر شعري اثر لیکلي وه یا فعال وو، نو د هغه څه زه ډېره 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 متاثره وم. ما د لایک صاحب درې نور شعرونه هم کمپوز کړي دي، خدا غشیر چولو دا خپل زما د ژوند سره یو څه تړاو درلود. یا مثلا دغه چوي ډیر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وای ارادونه،
ډیر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وای ارادونه، شاهي دیني په دې پوشي چې په فلمي ځاله مانو لګولې و مهرونه، نو چې جبا د پښتو وي زبا یما
دا شیر چې دې د خپل ما د ژوند سره، یعنی هغه څه چې ما غوښتل هغه ما په دې شیر کې ولیدل، یعنی هغه څه چې ما وکړل د د د شوزو د شاعری د پاره هغه ما د لایک په شیر کې ولیدل، نو ځکه مې دا شیر انتخاب کړی. او مې ویل او بل دا د لایک صاحب لمړی تلینو دغه کورنۍ ته یو ډالۍ هم و.
په روسیو کې تاسو د سندرې هم شته چې وست تر کار لاندې مې او کار پی کوي؟
بله بله.
د دې شعرونه د چا دي؟
تقریبا ټول شعرونه د شزینه شاعرانو دي او ټول پښتو دي. فارسی مې جوړ کړی و، یعنی یمې جوړ کړی دي راته پراته دي، خو هغه مې شاته کړی شاته کړی مې دي ځکه چې په فارسی کې خپل فارسی ژبې یا دری ژبې ډېرې سندرغاړي دي چې هغوی کار ورته کوي، خو په پښتو کې هم سندرغاړي شته، پښتنې سندرغاړي شته، خو هغوی یعنی هغه یو بل 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 سیستم لري، یا هغوی داسې یو څه جوړوي چې هغوی سندرې مثلا بازار ته جوړوي، سندرې مثلا ګټې ته جوړوي، خو زه غواړم چې سندرې ادبیات ته جوړې کړم، زه غواړم سندرې ټولنې ته جوړې کړم، زه غواړم چې سندرې ښځو ته جوړې کړم چې د ښځو هغه 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 ونډه پکې رابرسېره کړم.
ستاسو په ځینو سندرو کې چې د فیسبوک له لارې مو خبرې کړې دي او کلیپونه مو واړه واړه خپاره کړې دي، یو جرمنۍ ده د غالبا د سرګي په نوم باندې، څرنګه دوی له تاسو سره په موسیقي کې همکاري کوي؟ په موسیقي پوهیږي دوی؟
هغه اصلا جرمنی نه دی، روس دی. هغه په خوا د روسی باند سره په اصطلاح هغه په جرمنی کې هغه گیتار ژغوي، هغه نوټیشن یې مزده دی، او هغه تقریبا ما د درو سندرو کمپوزونه ملودی یا نغمه یې هغه جوړه کړې او شیر ما پکې قالب کړی دی چې بیا په اصطلاح د هنري اړخ سره ویل سي چې کمپوز د دواړو دی، ځکه یو اړخ ما جوړ کړی دی، بل اړخ یې د جوړ کړی ملودي د جوړ کړی، شیر ما پکې اچولی دی.
کوم سندرې چې کمپوز یو مخ افغاني وي او یو څه فولکلور سندرو ته ورنږدې وي، دغه سندرو په باره کې څه درته وایي؟ کله څه تبصره کړې ده؟ سي دا څنګه موسیقي ده؟
بله، هغه ما خپل ز یو سندره لرم چې دا غي سندري شیر د نیمې غنی دی، هغه ما تقریبا فولکلوري کې جوړ کړی، هغه موسیقي د موسیقي علي ټولي شرقي دی، نو هغه سندره خلاص د صرف کلیپ نه دی جوړ شوی، نو هغه سندره کله چې سرګي واورېدل دا ډیره خوښه سو، هغه د پاره یو نوې شی و، خو ځکه هغه خپل په موسیقي پیږي نو هغه ډیره خوشاله کله.
ما له یو سندرغاړي سره د افغانستان د پښتو یو سندرغاړي سره وخت خبرې کولې، هغه راته ویل چې پښتو موسیقي کې د فولکلوریک ک موسیقي سره دا په دغه موسیقي په هنري سیستم کې تر اوسه پورې چا کار نه دی ورته کړی او داخلي ژنه، نو بهرنیو ته کله ناکله یو ډول ناشنا ښکاري. سرګي ته څنګه ناشنا ښکار نه سو؟
سرګي ته ناشنا ښکاراسو د دې سندره کې سرګي اسلام ما سره یعنی همکاري هم نه کړې د سندره لکه د نورې سندري ما کمپوز کړې ده او الکس هغه ډایرکټ کړې ده د موسیقي ډایرکټر هغه دی هغه ته ناشنا ده خو وایم د خپل کار نه دی کړی کچيري ما ده سهيله کړي وای چې د ګيتار په کې غوول هي دا کار کوي ځکه کله چې هغه سندره په نوټیشن کې راسي بیا هغه کوم مشکل نه کله چې یوټیوب په نوټیشن باندې پوهیږي خو دا خبره دا سندره ډیره محلي ده نو په دې دلیل ما دا پریښول چې هغه کې ګيتار نه یا کین په پس منظر کې ګيتار ستا خو په پس منظر کې دی یعنی هغه اصلي ملودیانی چې دی هغه اصلي نغمه چې دی هغه ګيتار نه دی لکه د نوري غربي سبک سندري چې دی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې د تودو اوبو غنی چنيشته چې سیلانیان ورځي او دا چني د عوایدو مهمه سرچینه ګڼل کیږي مشهور تودې چني د چک جمهوریت په کارلو ویواري شار کې په ایتالیا ترکیه نیوزیلند د امریکا په متحده ایالاتونو کاناډا او جاپان کې دي چې ډیر خلک ورځي په دې وادو کې د دې چنو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او لدې چنو سره هوټلونه دي چې خلک پکې شپې سبا کوي او خپل نوبت ته پکې انتظار کوي چې په دې چنو کې ولامبي په ورته وخت کې هلته نارینه او ښځینه ډاکټران شته چې خلکو ته لارښوونه کوي چې څومره وخت په چنه کې تیر کړي او د اوبو په واسطه د روماتیزم د درملنې لپاره او یا د پوستکي د ناروغیو د علاج لپاره څومره وخت په اوبو کې پاتې شي د وزن د کمولو لپاره هم لچینو دغه ډول چینو څخه استفاده کیږي چې بیا ورغلیو کسانو ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې څه څه وخوري او څه ډول سپورت ورسره وکړي د افغانستان په ځینو سیمو کې هم تودې چینې شته لدغه څخه یو هم د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې تودې چینې یا ګرم چشمه ده چې خلک یې وبد هډوکو د درد او روماتیزم لپاره درمل بولي د چینې ته په خو د لمبا لپاره نسبتا ډیر خلک ورتلل خو په افغانستان کې د ورستۍ لسیزو تودو جګړو د دې تودې چینې بازار سوړ کړی دی دا چینې د برګمټال ولسوالۍ له بازار شمال لورته شاوخوا 80 کیلومتر لري د بدخشان له پولیسو سره چیرمه پرته ده په ډاړه نور په سیمه کې د ازادي رادیو له خبريالو اور
د نورستان تودې چینې یا ګرم چشمې سوړ برخلیک د نورستان برګ مټال کې تودې چینې یا ګرم چشمې ته په خوا ډیر سیلانیان ورتلل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشټون لامل د چینې ته د خلکو ورتګ کم شوه دی یا د چینې د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لورته شاوخوا 20 کیلومتر لري د دنګو غرونو په منځو د خړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بر راخوټ کیږي یو وزمکه یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی وب بهیږي ساینس پوهان وای تودې چینی هغه زینو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غرزون کې یا تشپشانونه شتون ولري او یا هم د لارې پوګدو کې وب داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي ځای وسیدون کې په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټه وردی ل یاد چینی یوازې د اوړي په څلور میشتو کې وب بهیږي د برګمټال قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانه خپل یاد چینی ته ورغله او ډن کې خوشبه خو په خبره چې اوب ډېر ګرم وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود
اول چې نه وزینو ته به فکر کوي جوش وبو ته نه وتم ټول دا سچې واخه ده دا به ټول ته کېدلې خو داسې نه ده زه خپل نه وتم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته هم دغه ځای پورې وبو رسیدلې او ما طاقت نه کړم بیرته زراوتم
غلام الله خان زیتوی چې چینی سره تجربه لرون کې سړی او خزي شتون لري چې ورتونکو ناروغانو یا لمباکونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چاري خي هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلی وخت تیرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارخود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوېسته په دې باندې یو غټ کمپل چې سرم پټه دا ټول ځانم پټه دسی او رقم دا رخ راوځي د دې بدن نه فقط وای چې دا ټول اوبو جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل د پاره بیا نه باسي، دریم ځل د پاره بیا داسې نه باسي، راوباسي هلته یو ځای جوړ شوی دی. دا به پریس کې ګرم کالی به اغوندي پنځه ورځې پورې واسونو باندې وړي په لرګیو تړي وړي هلته څلور پنځه نفر څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینی ته پر غزیدلې لارې او شاوخوا سیمو کې د ډیر یخنۍ لامل د نختارو او نورې ونې نه کیږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمی ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینی ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینی په څیر ډیر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیرہ مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتی شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحه تاریخي قدامت ته لوی زیان رسول. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په غنو سیمو کې د خپل شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سندونو او ابشارون ترڅنګ د منډول او څوڅوم حوزونو په سیر نور زیات زیونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې خپلاګانو ته په کتو پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه په کې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې کندهار ته مخړو. د کندهار ملي موزیم د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه دی. د دې موزیم د لیدونکو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دغه موزیم ته ورغلي سیلانیان وایي مسؤولان دې هڅه وکړي چې موزیم لا غني کړي او ورک آثار ورته پیدا کړي. د دې موزیم آثار د شپږو دورو دي: د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو، د باختریانو، اسلامي او نوې معاصرې دورې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار تاریخي موزیم له کورنیو جګړو وروسته په 1901 اتیا لمریز کال کې یو ځل بیا پرانستل شو. د دې موزیم آثار په شپږو تاریخي دورو پورې اړه لري چې د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو دورې، د باختریانو دورې، اسلامي دورې او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري. د کندهار تاریخي موزیم چې د اطلاعات او کلتور ریاست ودانۍ کې دننه ورته یو بل ودانۍ ځانګړې شوی، د سیلانیانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه موزیم مسؤل احمد الله وایي د اونۍ په اوږدو کې دغه موزیم ته لسلونه تر 300 پورې سیلانیان راځي چې د کندهار او نورو ولایتونو اوسیدونکي دي.
د کندهار موزیم ته اوس هم په سلګونو خلک انسانان د میاشت ګډون کوي راځي او د کندهار موزیم مسجدنه کوي چې زه هلته خپل دغه نوشته کوم راپور ما سره ستا میاشت په میاشت ما سره راپور و د امریت غواړي تقریبا اوس پوره په برخه کې پوره ډیر سیوی دي.
د کندهار موزیم ته راغلي سیلانیان وایي ډیر لیواله دي چې د افغانانو په تاریخ پورې تړلي آثار ننداره کوي. رفیع الله چې د کندهار ملي موزیم ته د خپل ملګرو سره راغلي وایي مسؤلان دي دغه موزیم د بیروبار ځای ته انتقال کړي او هم دي د غني کولو لپاره هڅې وکړي.
دلته راغلی ما کندهار ملي موزیم ته چې دلته د کندهار په ساته د ټول افغانستان په ساته تاریخي او باستاني آثار پراته دي. نو زګای وخت دی د لیر اعظم د ملګرو سره څو د تاریخي شیان ووینه. هغه دوستان یا قربان چې د نور ولایتو یا نور ځای څخه راغلي زیدل تر اولم دا زکه زموږ ارزښمن شان دي. دې تور ښکار کوم موزیم کې تاریخي ځایونه، تاریخي شیان پراته دي، اثر پراته دي. نو دې ته ورشم د دولت او د خلکو څخه امیدوارو څخه هله داده، د خلکو څخه امید هله داده چې هغه خلک چې په خپل کورونو کې تاریخي او باستاني شیان لري ملي موزیم ته دی وسپر.
د کندهار په ملي موزیم کې تر اوسه 350 تاریخي آثار ثبت او پراته دي چې د مسولانو په وینا دا موزیم د افغانستان یو له هغو موزیمونو څخه دی چې داسې تاریخي آثار پکې پراته دي چې له میلاد څخه تر مخه قدامت لري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي هڅه کوي دغه موزیم نور هم غني کړي او رکسوي تاریخي آثار ورته پیدا کړي.
کندهار موزیم ته تقریبا په دورستي کې زیات شمیر
تاریخی منقول آثار راوړل شوي دي چې په هغه کې زموږ تقریبا زیات شمېر آثار هغه د نارنج ماڼۍ د رسمي کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار یا هغه خاورین آثار چې زیاته برخه یې خاورین لوښي دي هغه په نتیجه کې د سپنونو په لاس راغلي دي او هغه بیا کندهار موزیم ته را انتقال شوي دي چې تقریبا تر 500 پرې هغه آثار تعداد رسیږي.
د کورنیو جګړو څخه مخکې د کندهار ښار په څلورم ناحیه کې یو لوی موزیم موجود و چې د تاریخي آثارو شمیرې تر 6000 اوښته، خو د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته دغه موزیم ولوټل سو او زیات آثار یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شول.
له همدې راپور سره زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم. شدي